آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر د ماین له چاودنې روغ وتلی دی. اردوغان د انقرې د برید د غچ اخیستلو هوډ کړی دی او افغان حکومت په پولیسو کې د ماشومانو استخدام بند کړی دی. د امریکا د غاښ نړیوال قدرمن او معزز اوریدونکو السلام علیکم. په دې لړ کې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساعت په وروستۍ پښتو خبری خپرونه پیل کوو. د خبرونې وروسته ریپورټونه او خبرونه په سبڅوي باندې تاسو ته وړاندې کیږي. تاسو کولی شئ خپل پوښتنې او نظریات د امریکا د غاښ پر فیسبوک باندې زموږ سره شریک کړئ. د افغانستان د کرنې او مالداری د وزیر اسدالله زمیر موټر نن سهار د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې هغه مهال د ماین له چاودنې سره مخ شو چې غوښتل یې له دغه ولایت څخه هلمند ته سفر وکړي. د کرنې او مالداری وزارت ویان لطفالله راشد امریکا غږ ته وویل چې په دې چاودنې کې وزیر او ملګرو ته زیان نه دی رسیدلی، خو یو موټر یې زیانمن کړی دی. د کرنې او مالداری وزیر له تیرو درو ورځو راهیسې د جنوبي ولایتونو د کرنې له مسؤلینو او بزګرانو سره د کرنې او مالدارۍ د ودې او پراختیا لپاره په لیدو بوخت دی. ښاغلی زمیر له سیمه ییزو چارواکو سره د لیدو کتو په ترڅ کې تېره ورځ اروزګان ته تللی و، پرون کندهار ته او نن د هلمند پر لورې روان و، چې په میوند ولسوالۍ کې د هغه د موټر پر کاروان د ماین چاودنه وسوه. د کرنې او مالدارۍ وزیر او د کلیو د پراختیا وزیر نصیر درانۍ د کابینې دوه غړي له تیرو درو ورځو راهیسې په کندهار، روزګان او هلمند کې د کلیو د پراختیا او زراعتي سکتور په برخه کې یو شمیر نوې پروژې پرانیستې دي. د کرنې او مالدارۍ وزیر آشنا رډو ته وویل جنوبي ولایتونو ته د سفر هدف د دغو ولایتونو د کرنې په برخه کې د فعالیتونو او پرمختګونو ارزونه ده. ښاغلی زمیر وایي چې جنوبي ولایتونه د زراعت او مالدارۍ لپاره یو ښه بستر دی او دوی به یوازې د 1950 مالي کال په اوږدو کې د 160 میلیون افغانیو په ارزښت د زراعت، مالدارۍ او اوبو لګونې په برخه کې په لسګونو پروژې پلي کړي. هغه وویل چې د کندهار او هلمند لپاره هم د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ځانګړې پروژې په پام کې نیول شوي دي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر دوراني پرون په ارغنداب ولسوالۍ کې د ولسي خلکو په یو غونډه کې وویل چې حکومت غواړي له خپلو لږو امکاناتو څخه ډېره ګټه واخلي او خپلې کوچنۍ پروژې هم له خلکو سره له سلا مشورو وروسته پلي کړي. د بلې خوا څخه د کابل نه زموږ خبریال ممتاز بهیر یو رپورټ لري. دی
د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې د مطبوعاتو مسؤل صلاح الدین مومند امریکا غته ویل افغان امنیتي ځواکونو تیره شپه د میدان وردګو ولایت د سیدانو د تنګي پسیمه کې د دغه کمیټې اړوند یو روغتیایي کلینیک پلټلی او وروسته په دغه روغتون کې دوه بستر شوي ټپیان او د هغوی یو پایواز له ځان سره بهر بیولي او له کلینیک څخه یې په سل متره لرې واټن کې وژلي دي. ښاغلی مومند زیاته کړه چې د سویډن کمیټه به دا پیښه په جدي توګه تعقیب او وسیړي.
معلومات نشته چې ټپیان څوک وو، خو چې هر څوک زموږ روغتون ته په ټپي حالت کې یا په مریضۍ دپاره راځي، د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې روغتیایي چارواکي او کارکوونکي موظف دي چې هغوی ته روغتیایي اسانتیاوې او خدمتونه ورته وړاندې
کړي. بلخوا د میدان وردګو د والي ویان توریالی همت وایي د سیدانو د تنګي په سیمه کې تېره شپه ځانګړو پولیسو عملیات کړي چې په ترڅ کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي، دوه تنه یې ټپیان شوي او یو بل یې ژوندی نیولی دی. ښاغلی همت زیاته کړه په دې اړه چې ګواکې د عملیات د سویډن د کمیټې په روغتیایي کلینیک کې ترسره شوي دي معلومات نه لري. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مطبوعاتي مسؤلینو له امریکا غږ سره په اړیکه کې په دې اړه بې خبري ښودلې ده.
ملګرو ملتونو 15 کاله وړاندې افغان امنیتي ځواکونه په تیره بیا پولیس په هغه تور لیست کې شامل کړل چې په لیکو کې یې له 30 کلونو نه کم عمره ماشومان و، خو اوس افغان حکومت له ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې له دغه لیست نه دي وباسي. د کورنیو چارو وزارت صدیق صدیقي امریکا غږ ته وویل چې په لیرو پرتو سیمو کې دا ستونزه وه. په ویلو کې موږ د محلي پولیسو د استخدام په اړه مستقیم مسؤلیت نه درلودلی. هغه وویل دا کسان به په ولسوالیو کې د خلکو لخوا معرفي کېدل، خو اوس یې ټول استلی دي. د کورنیو چارو وزارت بیان زیاته کړی چې اوس یې قوانین سخت کړي دي او په پولیسو کې د عمر تثبیت حتمی دی. خو بل لوري ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په لیرو پرتو سیمو کې چې حکومت سم کنټرول پر نه لري په سیمه ییزو پولیسو کې اوس هم کم عمره ماشومان موجود دي. د کمیسون د ساوي دفتر مشر شمس الله احمدزي وویل متاسفانه محلي پولیس په هغو سیمو کې شتون لري چې هلته دولت نسته او هلته څارنه نسي کولی. احمدزي وویل هغه یوه داسې قضیه لري چې د هغې پر اساس د کندهار په محلي پولیسو کې دوه کاله د مخه یو 14 کلن هلک استخدام شوی و چې پوځي مقرراتو سره یې آشنایي نه درلودله او وروسته د خپل ملګري له وژلو وروسته په یوه جرمي دوسیه کې راښکیل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. امریکایي چارواکي وایي چې شمال لوري ته بشار الاسد ته د وفادارو قواو پرمختګ د امریکا په مشرۍ د اسلامي ضد د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د ائتلاف په عملیاتو باندې اغیز نه ده کړی. په دې اکلب نور جزئیات متي الله عابد وړاندې کی.
د امریکا د فوج چارواکي وایي چې د بشار الاسد د قواو پرمختګ ښایي د وخت په تیرېدو سره ستونزې حل کړي خو اوس یې نه دي حل کړي. د امریکا د فوج یو وایي وایي چې د سوریې سره د روسیې د ځواکونو د مرستو لړۍ ادامه لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په راتلونکو دوو ورځو کې د سوریې اوربن رسمن پیل شي. د امریکا د فوج وایي ډګروال سټیفن وارین داسې وایي
په شخړو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی خو بیا هم د اواز د پروازونو مسله ده. یعنی د امریکا په مشرۍ ائتلاف اوس یوازې هوایي عملیات ترسره کوي. موږ تر اوسه پورې د جګړو د موقت درېدو لپاره چې د اوربن رعایت وسي کمی آمادګۍ نه دی لیدلې. زما په اند اوربن او په موقت ډول د جګړو درول دوه جلا اصطلاحې دي چې بېلابېلې معناګانې لري.
تېره اونۍ د سوریې د ملاتړ نړیوال ګروپ موافقه وکړه چې په سوریه کې به اوربن وشي. د امریکا د حکومت یو وایان وایي چې د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د شوې موافقې معنا دا نه ده چې د ټولو داخلو خواوو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. متي الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا ژغ د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د انقره په ښار کې د موټر بم په چاودنې کې د لاس لرونکو کسانو نه به حتمن بدل اخلي. دغه برید پرون وسو چې 28 تنه پکې وژل سول او 16 تنه نور پکې ټپیان سول. ښاغلی اردوغان وویل د بم چاودنه د ټولو انساني او اخلاقي ارزښتونو په خلاف ده او ژمنه وکړه چې د برید کوونکو او ټولو حقوقو ډلو ټپلو په خلاف به اقدام کوي چې د تشدد نه کار اخلي. جمهور رئیس اردوغان آذربایجان ته خپل رسمي سفر هم د برید وروسته وځنډوي. د موټر بم دا چاودنه په انقره کې هغه وخت وسوه کله چې د پوځیانو د موټرو قطار د ترافیک په یوه شاري کې ودرېدې. عیني شاهدان وایي چاودنه دونه زوروره وه چې په ټول ښار کې ژغونه واورېدل سول. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ دغه چاودنه وغندله او هغه یې ناوړه عمل وګڼه. د ترکیه دپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس هم په چاودنې ژور خفګان شو. د لیو د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دي ویلي چې دا چاودنه یې کړې ده او نه هم پولیسو ویلي دي چې دا چاودنه به چا کړې وي. خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په انقرې کې چې کومه چاودنه سوې وه او سل تنه پکې وژل سوي وه د اسلامي دولت یا داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به کیوبا ته یو تاریخي سفر وکړي. د متحده ایالاتو لوړپوړو مقامات ویلي دي چې جمهور رئیس باراک اوباما په پام کې لري چې په څو راتلونکو کې کیوبا ته سفر وکړي او د امریکا لومړنی جمهور رئیس به وي چې په تیرو وو لسیزو کې دغه ټاپو ته سفر کوي. د ښاغلي اوباما دغه لنډ سفر چې تمه ده د مارچ میاشت په نیمایي کې وسي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د یو نوي فصل د پرانیستلو لپاره یو ښه فرصت ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې تیر کال اوباما او د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو د بیا ځلي اړیکو د ټینګولو د لپاره یو نوی لار غوړه کړه. د دواړو هیوادونو په پایتختونو واشنگتن ډي سي او هوانا کې سفارتونه پرانستل سول او د شپږو لسیزو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز پروازونه هم پیل سول. یو امریکایي مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې په کیوبا کې د ښاغلي اوباما تم کېدل لاتین امریکا ته د هغه د سفر یوه برخه ده چې له اوږدې مودې راهیسې تامه کېدله. د امریکا د جمهوری ریاست نومان سناتور ټیټ کروز چې پلار یې 1950 کې له کیوبا څخه متحده ایالاتو ته راتښتېدلی و، د جمهوری صوبه په سفر باندې په انتقاد سره ویل چې ښاغلی